السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه کې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پرون د کانګرس سمایا غونډې ته حاضر شوی. دا چې څه ویلي او کانګرس مینانو څه انتقادونه پرې کړي وړاندې درته راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوي برید مسؤلیت ومانه. د فرانسې او جرمني خبری اجنسونو د داعش د رسنیزو چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د وزارمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې وژل شو او په دغه برید کې ځایي چارواکو د لګ تر لګه شپږ تنه نورو د وژل کېدو پخلی هم کړی. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او 2011 کال کې د هغه پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه هم اعلان کړی وو. ټاکل شوی ده چې نن پنځشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د یونما مشره روزا اوتومبای و به د غونډې ته وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه دا د سږ کال څلورمه غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یونما د سه شنبې په ورځ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو که څه هم په افغانستان کې وسلوال نښتې کمې شوي دي، خو بشري حقونه له خطر سره مخ شوي دي. د طالبانو حکومت د 12 خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه موسسې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي په فرا کې د ابو نصر په بادغیس کې د حنزله او حکمت په تخار کې د فجرستان په کندوز کې د نمر په بغلان کې د رویان او قدس په بلخ کې د سادات په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاس خصوصي تحصیلي موسسې دي. د طالبانو په اعلامیه کې د دې موسسو د بندېدو په علتونو کې خیالي استادان او محصلان د تعلیمي ادارو اصول نه رعایت او یو شمېر نورې سرغړونې یادې شوي، خو تر اوسه دغو بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړ. دا پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نه و چمتو شوی، نو له رای ورکولو پرته ریاست دا امتیاز ورکړل شو. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو له دې ډلې د انګلستان د فوټبال فدراسیون د سعودي عربستان د بشري حقونو سوابقو ته په پام سره د فیفا پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. دا به دوهم ځل شي چې د فوټبال نړیوال جام په منځني ختیځ کې ترسره کیږي. په 2022 کال کې قطر د دې لوبې کوربه و. او ټاکل شوی ده چې سبا جمعه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې بیا سره مخامخ شي. د دغه دواړو لوبډلو ترمنځ درې شل او راسي علي لومړی یو پرون تر سره شو چې د زیمبابوي ټیم د څلور وکټو په توپیر وګټل. دا لوبي د زیمبابوي په پلازمینه حراري کې روان دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه کې به راشو. دې راپورته چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او ویل چې له دې سره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسېده او د نورو شخړو لپاره منابع آزاد شوې. خو په دې سیمایي غونډه کې پرون وخت د سازو جرګې یو شمېر غړیو د ولسمشر بایدن پر دې ادارې سخت نیوکې وکړې او دا اداره یې تورنه کړه چې د سولې تړون یې سم پلی نه کړ. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د روسیې په ګډون به د متحده ایالاتونو مخالفین خوشاله شوي وای که چیرته امریکایي ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دې غونډې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د 14 پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وشلو او د هغو زرګونو افغانانو د غیر منظم استلو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کاوه د ولسمشر بایدن اداره تورنه کړه. د ښاغلي بلینکن مخاطب کړ او ویل تاسو د سقوط په برخه کې د خپل پرسونل خبرداري له پامه غورځولی وو. د دې په جواب کې بلنکن وویل چې هر امریکایي چې غوښتل له افغانستان ووځي هغه ته فرصت برابر شو او په زرګونو افغانان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شول. همدار از واشنگتن اوس هم د پاتې افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره شمن دی. شغل بلنکن بیا د توحید تړون پاړه غونډې ته وضاحت ورکړ او زیاته کړه د افغانانو ترمنځ خبري د دې خبرو په ترڅ کې اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشه او د تړون پر مهال موږ دا ژمنه وکړه چې له افغانستان د می په یو ډیر شمنې ته ووسو او د طالبانو 15000 زندانیان به خوشی کیشي. د استازو جرګې وغړي تر دې خبرو ورسته وویل د دې 15000 کسانو په منځ کې ترهګر وو، جګړمار وو او هغه کسان وو چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنېدل چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي. د هغه حکومت پر ضد چې امریکا یې ملاتړ کاوه. بلنکن په جواب کې وویل چې هو همداسې وو، خو کله چې بیا له بلنکن څخه پوښتنه وشوه چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازي وو، بلنکن ځواب ورکړ چې نه وو. د استازو جرګې یو غړي په لږ لوړ غږ وویل چې ولې د هغه حکومت استازي په دې خبرو کې نه وو چې امریکا یې ملاتړ کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سوال په جواب کې وویل چې دی ځواب ورته نه لري او هغه وخت حالت نه و. لشغل بلنکن خبرته دا پوښتنه وشوه چې د افغان حکومت راتلونکي مو له خطر سره نه و مخامخ کړي. د خبره تایید کړه او د امریکا د مرکزی قومنداني سنت کام د پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزي تیرو خبرو ته اشاره وکړه او ویل
Yes and indeed I think General McKenzie has testified to exactly that.
همدا سره جنرال مکنزي د ټیکټ په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې و چې د توحید تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ. همدارس د افغان حکومت دراتون کې پاړه او تریو بریده د افغان امنیتي ځواکونو د خوندې توپ لپاره له شاغل بلنکن څخه بیا پوښتنه وشوه چې وی خواته مول طالبانو سره روغه کوله، بل پلو مو افغان ځواکونو ته ویل چې مقاومت مت وکړي. دا تصاد نو بلنکن دا خبره ومنله چې همداسې د دوه تړون د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا په استازي توپ زلمی خلیل زاد او د طالبانو په استازي توپ مولا عبدالغنی برادر لاسلیک کړ. شغلی خلیل زاد اوس ویل دي چې د ترامپ له انتخابېدو سره د دوه تړون د ټولو عناصرو عملي کېدو ته فرصت برابر شوی دی. تاکل شوی ده چې ډونالد ترامپ د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د دې انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې له هغه جګپوړو مسولینو په وغوړی چې استعفا وکړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مسولیت درلود. دیموکراتان ټینګار کوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مسولیت تر ډیره د ترامپ د ولسمشي د لومړی دورې په غاړه دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن له سباند درې کلونو وروسته پرون د کانګرس استمایا غونډه ته حاضر شو، لکلاکو نیوکو سره سره یې له افغانستان د خپل ځواکونو د استلو ننګ وکړه، خو زینو نیمګړتیاو ته یې اشاره درلوده او زینو نیمګړتیاوی یې ومنلې. امریکا همغه درې کاله وړاندې له افغانستان د خپل پخوانیو افغان کارکونکو د تخلي بهیر پیل کړ، خو دغه بهیر لا هم روان دی او سلګونه کسان چې د امریکا په خوانی کارکونکو ځان بولی لا هم په افغانستان او پاکستان کې دی او وایي چې د اس ای وی یا د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو له امتیاز لا نه دی برخمن شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانانو د تخلي ائتلاف یا افغان ایواک هم د امریکا د اساس جرګې له غړو څخه غوښتي چې دغه افغانان له افغانستان را وباسي. تفصیل له سنا کاکړه.
د افغانانو د تخلیه تلف د امریکا په خوانی افغان همکارانو ډیره قربانی ورکړي او د ملاتړ او درناوي مستحق دي. دغه تلف د سې شنبه په ورځ په ولیک کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې او د دیموکراتو غړو غوښتنه کړې چې امریکا دې دغه هیواد په خوانی افغان همکاران یوازې نه پرېږدي. په دوام کې ویل شوی چې دغه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د دې هیواد د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د غړو تر لیدنې مخکې استول شوی دی. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له پخوانیو پوځیانو، ملکی وګړو، بشري سازمانونو او د هغو افغانانو لخوا جوړ شوی دی چې په خبره یې د متحده ایالاتو د هغو پخوانیو متحدینو کې سنو ته د رسیدنې په برخه کې د مرستې لپاره د ګډ ماموریت له مخې یو شوی دی چې ژوند یې په خطر کې دی او په بی برخلیک حالت کې ژوند کوي. په افغانستان کې د سیوی کډوالې کې ستلودونکو دوه کسانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي او له 3 کلونو راهیسې د ویزې ترلاسه کولو په تمه دي. ازادي راډیو ته وویل
و پروسه سایبی تقریبا از سال 2020
د 2020 کال اتمی میاشت رئیس می سایبی اپلای کړی خو تر اوسه کومه مثبت پایله نه دور کړی. دا ایچ آر او ریکمنډیشن لیکي چې لمغ څخه غوښتي ورته لیږلی مودي. له بده مرغه زموږ ایمیلونه په زل هاو رد شوي. ایمیل او زنګونو ته هیڅ ځواب نه دی راکړی.
مرهیت بارا ما به ایمیل ما به تماس ما جواب نه دادن.
مشکله سر په دې سیمه مخامخ یو سه نسو وظیفه را کې نه کوم د سهارم چرته کرا تا کوي شو چرته زو ډیر سخت ژوند تر نن نه پوری سیمه کې درو کچا کې باندې درې فیران په تلیو ترکی خو ته برته ریپورت کړی د خاطر غلی نو مشکلات له حد زیات مخامخ ور سره یو زنه د ټول پرسونل سه سوق دلته پاتې د مون سره هغه کنجاو شانس مون تیر کړی حتی باز ملګریم چې سرک کې دا چپلې شاو د شانس خرسي دوی ته هم په ارامینه پریدي.
دا په داسې حال کې ده چې د پی او پی دو یو شمیر کیس لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وضعیت د سیبي کیس لرونکو په پرتله ډیر خراب دی. یو تن چې په پاکستان کې دی او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
ما هم از اوج ملاکسایی هستم که در دسامبر 2021 بعد از دریافت ایمیل
زه یو لاغو کسان و سخیم که دخپل کیس در پروسیس لپاره در 2021 کال در دسامبر میش رئیس پاکستان تراغلیم. پا پاکستان که در پی یو او پی دو پروگرام پروسیس دیر رو ده لزر و دیر کورانه بی برخلی که حالت کی اوسیگی دلتا
خانواده و فامیل فیلن در بی سرنوشتی و بلا تکلیفی در پاکستان بسر میبرم.
شاخو یو نیم کال وړاندې د افغانانو د تخلیه تلف ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل افغان همکارانو د انتقال لپاره ژمنه کړې او د هیواد ته د افغان همکارانو د استولو او د میشتو کډوالو د مرستې لپاره یې یو تړون لاسلیک کړی دی. د یادونې ده چې امریکا هغو افغانانو ته د سویې د کډوالې ځانګړې ویزه ورکوي چې په مستقیم ډول یې ورسره کار کړی وي او د دې ویزې لرونکي په امریکا کې د دایمي ژوند کولو فرصت لري. تر اوسه پورې زرګونه افغانان د همدې ویزې له لارې امریکا ته لیږدول شوي دي. وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شول په زرګونه افغانانو چې د امریکا په ګډون یې له بېلابېلو بهرنیو ادارو سره له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کړی و او ژوند یې له خطر سره مخامخ و خپل هیواد پرېښود.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د انسان د بدن د غړو پر پلور او ګټه اخیستنې بندیز لګولې دی، خو روغتیا پالان او یو شمیر دنیا عالمان بیا وایي چې د دغه بدن د دغه غړو پلور او پیر کومه مسله نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې په ټول افغانستان کې د انسان د بدن د غړو په پلور او ګټه اخیستنې بندیز لګولای، خو ځینې ناروغان، ډاکټران او دینی عالمان په وړیا توګه د یو انسان د ژوند ژغورلو لپاره مهم او بشري کړنه بولي. د طالبانو د حکومت د وزارت په دې اړه خبر پڼه کې د قران کریم د متعددو آیاتونو او احادیثو په مطرح کولو د دې اقدام هدف د انساني کرامت او عزت ساتل خودلی دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نهی عن المنکر په نوم قانون چې یوه مقدمه څلور فاصله او 15 ماده لري، مشر ملا هبت الله اخونزاده د روان کال په اگست میاشت کې توشیح کړ، خو په هیواد دننه ځینې ناروغان او د هغوی خپلوان وایي چې شدیداً د پښتورګو پیوان ته اړتیا ده. د پروان ولایت ای بي اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دواړه پښتورګي یې تیږې لري او د لمنځه تللو په حال کې دي. دا وایي ډاکټران ورته ویلي چې باید د پښتورګي پیوان ترسره کړي.
مشکل داره، نمی سنگ داره، ای گرده ما می گرده ما بیدون از عملیات میگه چه خوب نمیشه بخاطر که زیاده ده میلیودی ها گرده ماست.
از ما دواره پختورگی تگی لری، پا یوو که لس میلی بلکه شپگ میلی ده، دو صفره که سکه می هم تگی دی. دکتران ویلی چه لعملیات و یا پیوان پرتا پا هیچ دول درمالو نکی کی گی، زخپلا نموسیبت سر مخیم، نمو پا چکاو.
ده هرات ولایت یو اوسیدون که چه ده هم نغوختل پر اپور که نم خبور سی، ازادی راژیو تایو ویل چه ده ترور ده زوی دواره پختورگی المنزد للی او وز پا بعد وزیاد که پا روختون که بستری دی.
دی سر مونگی کلیوال و همکاری کردی مرست و سر وکلا دی پیسو طلولو که لکه ده دواره گردی خد میدی و سیراز شفخانه که ده حکومت اجازه نو ورکرد چی دی ده گرده سوک بدل که
که ته هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل خبر پاڼه کې د انسان د بدن د غړو د پیوند په اړه وضاحت نه دی ورکړی او نه یې ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب کړي. خو په دې اړه خبر پاڼه کې پر ګټې اخیستنې هم بندیز لګیدلی دی. خو ځینې دینی عالمان او جراح ډاکټران د انسان د بدن د غړو پیوند انساني او د ژوند ژغورنې لپاره حیاتي بولي. افغان متخصص جراح د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد او د جرمني د جراحانو ټولنې لیونارد شوایبر جایزې ګټونکی بسم الله شیوامل ازادي راډیو ته وویل
ماشین های دیالیز پورتیبل یا قابل انتقال
د دیالیز پورتیبل ماشینونه شته چې د پښتورګو پر ځای کار کولی شي. خدای وازی د پښتورګو لپاره دی او خورا قیمته دی او ناروغانو ته زیاته سخت ده چې هغه وپیری. زما په اند د بدن د غړو پیوند د انسان د ژوند ژغورنې مهمه لار ده. د بدن د غړو دا پیوند په ټولو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې ترسره کیږي. خو زه د بدن د غړو له خرڅلاو سره موافق نه یم چې بیا بل انسان ته پیوند شي، ځکه دا غیر انساني کار دی. خدای چې یو څوک مغزي مرګ سره مخ وي، خپل د بدن غړي بل چاته ورکړي.
د چې په نورو هیوادونو کې یو شمېر هغه کسان چې پوهیږي لمرګونی ناروغي سره مخ دي، په خپل خوخه او له پیسو پرته د انساني همدردۍ لمخې خپل د بدن یو شمېر فعال غړي حقوقي ته چورتارتیا لري وربخي. دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی بیا د بدن د غړو د پیوند په اړه وایي
د خرڅولو مسله لږه شدیده منش، خو اوس په کې داسې فتواګانې د انساني ضرورتونو له امله مخې ته راغلي دي چې خرڅول خو ناروا دي. که سړی د قاربونه یا غور سره سه احسانات کړي، خپل یو عضو هغه ته ورکوي، بیا ورسره نه کوي.
د طالبانو د حکومت دا بندیز داسې مهال دی چې تر دې وړاندې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د شدیدې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله د انسانانو د بدن د غړو په ځانګړې توګه د پښتورګو د پلور او پیر راپورونه زیات خپاره شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین او د هنګری د مشرانو لخوا یو پر بل باندې نیوکې شوې او دا نیوکې په خواله رسنیو کې هم خبرې شوې. دا چې دوی څه سره ویلي تفصیل به له احمد شیبر وورو.
د هنګری سټی اعظم ویکتور اوربان په ټویټر کې د چهارشنبې پر اصولي کل چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د اوربان د شرطونو او له اوکراین سره د سولې د خبرو په اړه یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. د دې په جواب کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی اوربان تورن کړ چې د اروپای ټولنې په ځای د ځان لپاره تبلیغ کوي. نوموړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د اروپای ټولنې اتحاد د بریالیتوب یو اصل دی او د هغې جګړې په اړه چې روسیې د اوکراین پر ضد پیل کړې له اوکراین پرته خبرې نشي کېدای. د هنګري سټی اعظم بیرته ورته لیکلي د خواشنۍ وړ ده چې زلنسکی د کرسمس پر مهال اوربند او د ډیرو بندیانو تبادله ردوي. اوربان په دې توګه د زلنسکی وروستي فرمان ته اشاره وکړه چې له مخې له روسیې سره د سولې مذاکرات رد شوي دي. له نږدې درې کلنې جګړې وروسته په بروکسل او واشنگتن کې ډیپلوماتیک حیثیت تودی شوي دي چې د اتو لسیزو په ترڅ کې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي. د ډیپلوماسۍ هڅې داسې په تودېدو دي چې ټاکل شوې ده د جنوري په شلمه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. منتخب ولسمشر ترامپ ویلی دی چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسیدو مسلې ته لومړی ټوپ ورکوي. تر اوسه لا هم د لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ ژور اختلافات په خپل حال دي چې روسیې ته اجازه ورکړي چې په موقت ډول د اوکراین د خاورې ځینې برخې اشغال کړي، پر روسیې لګیدلي بندیزونه لرې کړي او د دغو وړاندیزونو په ځواب کې اوکراین ته د امنیت تضمین ورکړ شي. بل لور ته د چارو یو شمېر کتونکي وایي چې روسیه د منتخب ولسمشر ټرمپ د لوړې تر مراسمو مخکې هڅې کوي چې د اوکراین ډېره خاوره ونیسي. اوکراین هم هڅې کوي چې مخکې تر دې چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ځي د سولې د خبرو لپاره خپل دریځ پیاوړی کړي.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سشکالی و دفتر تو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه دی یو خکرلرون کی آس او دی زمریانو پادشاه نکل دی.
پا دیخ پراونه که با دی خاطر علی کلو پاره واوری او دی خاطرو دی و کتاب لمعلف علم گل سهر سر شغی دلیم.
پا دی کتاب کم راغلی دی چه خاطره ملی کلی او راکش راغلی دی ما نم کتاب دیو کاغذو کلم بلی خاطر دلی دی او پاتسو دی.
د نظم لیکلو پاره می د شاعر حفیظ حمیم جلال زی نظر اخیسته.
موضوع می ذهن کی جوړوم سو ورځی حتی میاست مست می و موضوع په ذهن کی پات کیږي کم کم اړخونه فکر واخلم څه شت کولی کما
دا منی فنا غزل لرو
دانه دانه دردونه می لفظونه کی پیلی غزل می د ماسړه دا ناراج وکړي
د خطاطی د هنر پاړه به واوري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمرد پاړه یو نندارتون جوړ کړي
په جرمني کې افغاني دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمني په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه په دې غونډه کې په جرمني کې مشل لیکوال او ژباړن اسد الله ملکزي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه
زکه چې سکار خپل وختن چې پاچا شي د پاچا مفاز سلاکار ساسو چې یو مرغه دی د سکار سمسې ته والو چې سکار په دغه کار سره ورګي خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره رنګېدلو
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمني کې فعال دی دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري غونډې جوړوي کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅې کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي افغانیک دفتر سشکل د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي د دې دفتر مشر یحیا وردک او سجی راډو ته د دې کتابونو په اړه د واتساپ له لارې پوره لیږلې پیغام کې وویل
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی د خاغلی انجینر اسدالله ملکزی دی آلمانی څخه ژباړه لیدی چاپ کړی دی دوه نور کتابونه دی یو خکرلرون کی آس او دی زمریانو پادشاه نکل دی په دوغو ټولو کتابونو کې دی آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړه ولیدی او موخ چاپ کړی دی دلته پالمون کې
افغانیک دفتر پروسش کال هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی پونم په پښتو دری او آلمانی ژبه خپور کړی وو کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتی شي ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیلې بدلې شي خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي دغه سیغونډي هم د ماشوم جرأت زیاتوي هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کې سل ولي په غیر مستقیم ډول له هغه اخلاقي زده کړه کوي د پوهیږي چې شی لاري له بدو بیل کړی د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري په نړۍ کې د یو بیش لمخي ماشومان 15 دورې دي له 0 تر 3 کلنۍ له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 خصوي د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي لبی خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژیدی خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي
ازادي رادیوي مجله
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هم نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
دا ساجی روري مچلي په دې برخه کې خاطر لیکلو ته مخه کو خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښه صحنې چې په ژوند کې ورته پیښې شي یا په هغه کې ونده لري او یا هم شاهد وی لیکي خاطره لیکنه د احساس د انتقالي دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولای شي د خپل ژوند شی او بدی پیښې مات یا بریا او تجربه پکې بیان کړي کره کتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري دوی وای مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې لانجامې نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي یو مخ لکه د وی شپېش په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کې سکو نو د مخاطب توجه په جلبو د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې وکسلو یکړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي په خاطر کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدل شي کره کتون کې وای چې په خاطر کې کچرت لیکوال د خپل وجود دننه استراب للوستون کې سره شریک کړي اخې سپیسي اچوي کره کتون کې په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې سبتېدل نه دي په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع لپاره هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدل شي دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري د خاطراتو د یو کتاب د کابل لوی تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پړه دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي د شاغلي سحر څخه به وورو چې لکم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي
د کتاب کې له 1900 کال نه ما نوموي د خاطرو ورځي درسونه په ملکه د خاطرې ملکه له دې کال نه او د البته اوسه پورې دي خاطرې خو دلته نهایت تر 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبانو سره د جګړې وو
او بالکل دا د راځم چې د وشتي کلونه شروع شوه ده یان ځله سوابیا کاله او ډیر برخه یې مغه د تنظیمي جګړو برخه ده دا به کنه غواړم تر ځله سو دراته کال پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي دا کتاب نوم چې ورکه سوې ده د تر برخه یې غوډه کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې سپیش راغلي دي
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکل دي کوم ورسته بیا ولیکل
نه دا د شو چې البته دې نه مخکې کوم را راته لو چې وزیر درشتونه کله کله ولیکم کوم چې به ضرور وکړه خو په جنگونه کې پامغه ورځ اته پامغه سات ملي کلی دي او هیڅ کله د شنه شوی چې ما دې ورسته لیکلی یا پته باندې وخت باندې چې کابل او تلیا باندې برابراله ما باندې ویل کلی ډیر کم دي شنه شي شاید وافته باندې ملي کلی نور په پامغه ورځ اته په یو سات لیکلی دي ډیر د شراغلی دي چې مثلا په کتاب کوم راغلی دي چې خاطرې ملي کلی او راکټ راغلی دا شاوخوا یې ورانه کړی دی او حالت بدل شوی دی ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر لیدلی دی او پاتې شوی دی دا غشمه لیکل دي ما سنداج را کټون را له او موږ پټ شو یا زمینه ته لاړ یم دا وکول بیا ورسته بیا بیرته شروع کړی دي چې څو وسو په هغه پیښه کې
په خاطرو کې دا غو کسانو خبري هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبري هم مهم راخسته دي
او دا څه ویل چې تقریبا کوم یو دا چې هغه پیښه ما خپل لیدلې دي خپل شاهد ما د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې هم یو غري وتلې و ما یو دمشتي نور په کابل کې مو فلم خبرستر ګل درې دي او جنې راشي چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله بش دفتر ته لاړو یو بل سره مو کیسه کولې کنه افکارانو یا د پیښو متضمنین مې لیدلې دي خبرې مسکه دي خو خبرې مم راخستې دي چې مثلا څو پیښ شو په پلانکینګ منځ کې یا په پلانکینګ جګړه کې دا سم راغلي دي. مو
په خاطرو کې زمانه او مکان ډیر مهمه ده ک مو کومه خاطرې د نور په وینا راخستې وي فکر نه کوي چې د زمانه او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی. سو
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغشت بکلی کنه کله کله نور منظم راستل شوی دی. مثلا یو تاریخ ما ورته دی اړوي تاریخ نن دغه تاریخ قطعا دومره بنجی دی کنه او دغه شی وسو دغه پښو وسو دغه شی جګړه وسو دغه شی وسو او بل دغه شی نور شی روایت کړی دی هغه هم شمه مې لیکلې ده وخت مې لیکلې ده مثلا پرون شپه په نه بجې او مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امې زمانه مکان په پام کې نیول شوی دی. زه فکر نه کوم چې یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت راشل شوی دی چې یو خاطرې وي دا سره یو څه راخلی بیا دې سړی یې یا وخت مې یو کده شي مکان مې غلط کی اما کله چې پیغور دراخلی بیا د دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولې لیکن خپل احساس مو هم پر خاطرو کې شریک کړ.
ونه چې موږ څه داسې وچی هغه جنگونو کې سړی خپل یې متوبیل شغه احساس ډیر زیات اصلاح پیوړ یو قار ورزي جوړ شایانه کې ما کله چې دا خاطرې لیکنه ما البته مخ په خپل ځون باندې هیڅ باور نه درلو ژوند دې پاتې کېدو هیڅ هیله نه و. نو ما ځان سره دا وویل ما ول ها موږ کوم روپ دې جنگ کې او دا دغه ورکه باندې پاتې شوی خو یو څوک به ولولي پچاپ شي خوشاله تر څو کړی دغه شي څوک ولولي یو خلکو ته یو یو دې جنگ نه باید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري. نو په جنگ کې څه ودی چې ته وره کله کله زه دې نه دلم تر تاسو سره چې ډیر جنایت کار ډاله ما مثلا کنه ان دې څه ودی چې کله کله به ته دې دی یو څوک به دې خته تشکر شي تاج دې جاته به کېږي خو او تبعی ده شی وای کله شی فوتبال لوبه روانه ته فوتبال نه پیژنې دواله خو دې وی ترندري کوي کنه موږ به تبعی ده شی چې ترندار به وي به نو اما کوشش وکړای دا تر دې راځه چې څه پیښ شي دی راشي راشي ځکه دې کې ما هیڅ ګټه نه ما ویل کنه مخ خو نه یو کنه پرې دې چې یو به تر افغانستان تاریخ پاتې شي او سبا ته څو کال بعد خلک دغه درسونه ولولي او وتواجی به له دې چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما یو وخت باندې شو نو موږ ویل دا شوارې شو نو کنه نو په شیرونو کې ما د مکانو کې لیکلی چې یو واجب په شیرونو کې ممکن تاسو د ما احساس پیدا کیه چې هغه یو وخت قابل د شاریانو احساس وګوري نه دماغ نو په شیرونو یا په باجی بایتونو مې تنه کراګل دي په یو کې خو تغیر چې احساس او عوام دې په اړه نه لیکلی چې د کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو دغه دی پیښه په تکمیلولو کې وو مرسته کوله یو نیمه راوخه
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړی. تاسو سر سب شیر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شیر لیکي نو لانجام یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کرکتون کې په دې ټینګار کې وسی باید لانجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي. تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا 14 شوی ده څنګه دغه وړي وړي خاطرې چې مو لیکلې لانجام به خبر وي او کنه
چې ډیر خو نه خبرې ته کنه یعنی نه مله مې چې څه پیښتي باندې دې به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې څه موږ دغه هغه لیکل او ورسته به یعنی پای باندې یعنی هغه شی پای باندې نو معلوم هغه به ورسته لیکل
د ټکنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخیره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیره هنري کیږي. تاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډیرې دي که کمی؟
ما ولا چشته وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري اندازو دي لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر ورځې تاریخ چې لیکي نو ډېر شاید دغه ژبه هم ډېره خوندوره دی. احتمال گمان کنه او رست رست من بیا تغییر فکرانه و چما ویل دغه دی پیشو دی پیخو اصلی اغه محتوا ته توان ونه رسی کنه
او د کتاب او بخشی د کتاب نوم ځکه هم دا شی په کې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او او بالکل ځکه دا کړی دی یعنی هغه نه دی دا شی نه دی چې ډیر د هنریان د کنسوی ډیر هغه د اصلاح کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو د فکر کوم تر ټولو مستند د باورمن مستند یو سند ده دا
لیکوال او شاعر علم گل سحر څخه مننه
لیکوال او پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو
که نظر می دی دسترگو کمی تور رنگ د ویختو دی کمی زور د مین زړه دی حرارت که د جذبو دی کمی چغی تا پسی دی که جنت می د خوبو دی په حسرت ور پسی گورم شکستیم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم کمی ورزی دی د عمر که کلون د زوانی دی که ملگری پخوانی دی که خبری پخوانی دی هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم ز پتللیو پسی زخت دیر خپایم که سکون زما د زړو او کستا مهربانی و کل زم علامت شوی کل استا بدگمانی و ژوند کستا للی دو پرته نور سم پریمانی و دا هر چه چی را یادیگی بس غصایم زپتللیو پسی زخت دیر خپایم لیونتوب او کمینه زد دوارو پورا وڑی داز دکومی او کرلی زما زڑکی دا غم زڑی چه بیزای لوی هیلی چه بیزای با ومستڑی تلی یاد ساتم دا نورو غندی نیم زپتللیو پسی زخت دیر خپایم که خندلی می یوازی که جرلی تا سردی چه هرسه زما پا ذهن که ترلی تا سردی که غروب تا پا ورستی وار می کتلی تا سردی پا یو یو پسی آره آرائیم زپتللیو پسی زخت دیر خپایم که یادون خاطری دی که موشیو خبکانون که اخیستی مو یوزای دی تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه هغو ټولو ته حمیمه شرمنده یم زه په تللیو پسې زخته ډېر خپه یم
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیوي مجله ولوراوه اوس په لدوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو
موضوع مې ذهن کې جوړومه حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کومه کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکمه نو د نظم او د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغو باندې کار کوم او بیا یې لیکم غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډېر سوچ کړی وسي مثلا کوم شیان دې سي په تللو پسې انسان خپه کیږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو ځیر یو محسوس مثال ده چې دا عیني واقعیت هم ده سړی چې مثلا د سترګو ځیر یې کم سي
ورپسې خپه یې، خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وه. الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي، فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې دا کلمات آسانه سره یو ځای کېږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بوخت وي، نو تخلیق زخته مشکل کېږي، سړی نشي کولای چې تخلیق په آسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم، او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کړي، نو هغه طبعا سم لاسي نسی کولای شي یو شی رسم کړي، مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي، یو شی ورباندې رسم کړي، طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو شی جوړیږي. اما غزل اکثره وخت لدی متفاوت وي. غزل فکر کوم د غزل لی وخت به دا هغه د ذهن په جوړ حالت کې، د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ترازی او لیکلای شي.
لحمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي. د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي. اوس هم یو غزل لرو، د امینې فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي، د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس را نمستا سندر مارا جوڑا کڑی، چستا مینا متا تا رسبی پر وردگارا، منزل تا دزما سمرخ کل لارا جوڑا کڑی، دا چوک مو خوشحالی پا ماتمونو بدلوی، دا چامو تو رشبا دسپین سحارا جوڑا کڑی، دانا دانا دردونا می لفظونو کی پیلی، دانا دانا دردونه می لفظونو کی پیلی، غزل می دمات سڑه دانا را جوڑ کڑی، فنا دی نه غزل نه تغزل سراشناوا، فنا دی نه غزل نه تغزل سراشناوا، فنا نستا خوگی منی فنکار جوڑ کڑی، فنا نستا خوگی منی فنکار جوڑ کڑی، د اوخ کل جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس را نمستا سندر ماره جوړه کړي، دا چا اوس را نمستا سندر ماره جوړه کړي.
لاغل فنا څخه مننه چې دا شعری ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېښلیو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې، ل ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر پاړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکا شوی، او لدی هنر سره د خلکو لیوالتیا ورسره بلی په کمیته ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطی لارغونې هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارمندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له عمله د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
پنی د خط لیکلو د ژغ ووس تر ډیره پکې سوي
ځنه ته د یو هیواد څخه لانیان راتلل مشتابلو غانی او منظري چې شان به پراته چې هغه به وګورو ته ځو غوړانی ول او چې هغه ځای مطلق باندې مرتخه هغه ته دیخي اوس
یو محل د کندهار شهر په بلابل برخو کې د خطاطي دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل. خو په دې ورستی کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورس تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیر شل کلن رئیس په کندهار کې د خطاطی دکانداري وای مخکې کلونو کې باید د موسسو د بیلابیل پروژو او فعالیتونو لامل کاروبار شوو. د شاغل احمد په وینا هغه وخت کې به په شونځیو روغتیاي مرکزونو دیوالي لوحو پوسټرانو او نور ځایونو کې خطاطی او رسامي کول. خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژوره غېسوي.
مخکې د موسسات و دغه کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایان کول. مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جه شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بنج په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بل خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب شدید دا زموږ غي یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډیر به شاته ولیدل دي.
خطاطان وای د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټوله نه و چې رسامان و او خطاطان به پکې خپل آثار ننداري ته وړاندې کول. خو د نو تاهولاتو په پایل کې د غټوله نمونه حل سو او اوس د خطاطی په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه تر سره کیږي. د جاوید او سناولا په نمونه د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطی په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپی خدمات وس ستډیر دي چاپی لیکنی دي مثال یا چې مکه پټی دا پرندارو خلک لیکنی مثال یا دا کمپیوټری لوې دي مثال خلک یې جوړي په دزمش پر لاسکای دی ارګه زه ډیر کړی. دا دولت سوم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطان او ته مثال یو دغه سده یو نندارتون و دي د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کی چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثر چې دی هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ اثر بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقی وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطی په هنر منفي اغیز کړي او د کمپیوټر لاري د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا وو لرامست کې دوسر ډېری خلک اوس چاپی ډیزاین ته مخه کوي چې لعملې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کم سوي.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې وکړ. دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوک چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځوړي.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څبان دي زر کاله مخې نه لري. نستالیک سولوس نسخه شکستہ کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي د دوی آثار او تنندرتونونه پرانیسي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ ژورري شلري. په تیرو پیړیو کې به خطاطانو قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یو بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی. نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده. په سلس خط په جمعاتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تمې سنم، 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 د چیر زای مینې زما زما د
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه تر لاسه کړه. هغه چې د معتبر جایزې د دوبی د عرب ضیافه فاطم نړیوال فستیوال کې اخیسته د سیشن بی پورس اساجرادو ته وویل، هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو لاري د افغانستان د شزو ژغوسی. یو شمیر د شزو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزې اخیستل د څرګندوي چې د افغانستان شزي ان په سختو شرایطو کې هم کولای شي وڅلیشي اپنړیواله کچاخې سمنی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخه ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او انجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ واوسي.
افغان شده ده تاسوب ده حاکمانو لخوا لحری خواد زورول کیجه، خو ده زخمی وجود او تپی روح سرابیا هم نتسلیمیجه. ننز ما جاغ ده افغانستان ده ملت جاغ ده، ده هغی دردیده لشد جاغ ده چی پرمخی طول دروازه ترل سویده. که شوانزی او پوهنتونن او ربانی بندیجه، خو زموش ارمانون با هر خند مات کرد. باور لرم چی موش ده افغانستان شده با آزادی تجربه کرو، که ده سندرو للاروی او که پا نورو برخو که.
چی در بخشای دیگه؟
دی عرب دیافان ریوال فیستیوال هر کال پا متحده عربی اماراتو که جوریگی او دی هنر، موسیقی، ورزش، کلتور او پا طولانی زبرخه که لوتلو شخصیتونو چخه ستایه نکوی. آرینا سعید دا جایزه دی هغی دی هنری او طولانی زفالیتونو او اغیزناکو پیغامونو لعملا ورکل شوی ده. دی یوی پیجندل شوی هنرمندی پا توگا گنی هنری کرنی تر سرکری او پا وینای دی موسیقی لاری مبارزه یلا هم روانه ده. دی خوزو دی حقونو دیر فعالان نوموڑی تا دی جایزی دی ورکلی هر کلی کوی. ماریا نوری دی خوزو دی حقونو یوی فعال ازادی راڈیو تا وویل،
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آرینا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناک بولي.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان منکر په نوی قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبان حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولی دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پریا شقان وینم مست خاروي، ستی پریا شقان وینم مست خاروي، زوان دې اوي زان وینم وای پښوند سروي، ستی پریا شقان وینم مست خاروي، ستی پریا شقان وینم مست خاروي. اور بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے پر ہر میں تزڑ سر شکنا وے پکٹا روئے ستی پریا شقان بنمے مست خاروئے ستی پریا شقان بنمے مست خاروئے Thank you. عشقی غم دے ما بولی دل استر کے تیار گزارے بم دے ما بولی دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گماؤست پدروئے ستی پریا شقان بن مست خاروئے ستی پریا شقان بن مست خاروئے